volta Potaci.
ده آزاده پچپوکی
در امواج آزادی
السلام علیکم ټولو ته درناوی په وړاندې کولو د ازادۍ چپو خبرونه دی ګڼه کې د امریکا ل راروان ولسمشر نه د هغه څه د تمولو غوښتنه چیرو چې فعالان د بشري حقوقو لپاره د ډونالد ترامپ ناورین بولی د بشری حقوقو نړیواله څارډله هیومن رائټس واچ په خپل کلنی ریپورت کې وایي چې ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل اقداماتو سره د کډوالو او لګکیو په وړاندې کرکه ډیره کړې او د سپین پوسټ کول ورچا غوښتونکو مټي لا پیوړه کړې او د بشری حقوقو په ګډون ډیرو نړیوالو اصولو ته د امریکا ژمنه زیانمنه کړې ده په ریپورت کې د سلو هیوادو بشري حالت ارزول شوی چې افغانستان هم پکې دی موږ دا ټول ریپورت په عمومي ډول او په افغانستان نو پښتونخوا کې بشري حالت په ځانګړي ډول لخپلو ملمنو سره سپړو او چیړو دوی دی د افغانستان د بشري حقوقو د وی خپلواک ټولنې مشر او فعال لال ګل لال د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د حقوقو د دفاع څنګ مشر امینه مسعود جنجوا او په کابل کې سیاسي فعال او چیړونکو خیبر آریانزه هم داود جون بشم یو ځل بیا خپل ملمنو او اوریدونکو ته درنوي وړاندې کوم لال صاحب فکر کوي ولې هیومن رائټس واچ ولسمشر ترامپ د بشري حقوقو لپاره ناورین بللی دی
مننه سلام تاسو ته درنو اوریدونکو ته او د میز ګډونوالو ته امینه جنجواته او خیبر صاحب ته زما په اند باندې د ولسمشر ترامپ دوره چې خپل په امریکا کې ځنې داسې ډېرې پېښې وشولې چې هغه خوشنوونکې وي او که هغه د ارخ نه وڅېړل شي لکه یو مثال په تیر کال کې چې کوم یو د پولیسو دفاع نه یو کس تور پوستې ووژل شولو یا مثلا د ده په دوره کې د مهاجرینو په حقونو باندې چې د مهاجرینو راتګ امریکا ته هغې باندې بندیز ولګولو دا هم یو د بشر د حقونو په ضد باندې یو اقدام و چې ده وکړلو همدغسې که د نړۍ په کچه باندې وګورو په ځینې اسلامي ملکونو باندې د ده بندیزونه او همدغسې د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې چې کومه پرېکړه وکړله چې په افغانستان کې با دوی خپل سرنوالی ته حکم کړو چې دوی به الته دغه جنگي جرمونه تیری چې هغه په افغانستان کې د درې خواو نه د جدغه جرمونه رامنځته شي او چې د امریکایي پوزونو د خوانه جمع د اطلاعاتي ځواکونو د خوانه د افغان ځواکونو د خوانه او په مجموع کې د مخالفینو د خوانه او همدغه تاسو بلیدلې وی چې په عراق او افغانستان کې د دوی ځنی پوزیان په جنگي جرمونو باندې تورن شوی وو او هغه د امریکا د محاکمه د خوانه هغه په د خپل هغه سي جزا باندې نو محکوم شوی کوم چې د قربانیانو غوښتنه وا خو بیا هم ظلم جزاګان دې ته ورکړل شوی وي اغم د ولسمشر ترامپ په وخت کې دغه مجرمان د ځنی فرمانونو لمخه دغه وبخل شول نو دا ټول هغه څه دي چې د ولسمشر ترامپ او دا ما اسی یو څو نمونې وړاندې کړلې بلکې کوم تفصیل ته زو وخت په اجازه را نکړي نو دغه ډیر څه داسې دي چې په دې وجه باندې ممکن د بشر د حقونو د څار ډلې دا د بشري حقونو لپاره یو ناورین بللې دي
خو پښتنه مې دا ده چې د بلګي چې تاسو یاد کړی ځینې جدي همدي مثلا تاسو ویل چې امریکایي عسكر باید یا پوزیان په جنگي جرمونو تورن شوی باید ما کې مشوره د پرې نه خدلې یو بخل الته خاص قوانين دي چې دا غیله مخزيني کارونه کیږي چې ولسمشر پوري دومره ډیره اړم نه لري یا عمومي افکار دي یا مثلا نه داري دي یا دغه خپل داخلي قوانين دي فکر نه کوي چې دا د ناورین ټکه کارول د بشرپالو لخوا یو څه مبالغه ده
زه فکر کوم زه هم ډیر زیات ورسره په دې نظر کې هم نظر نه یم البته ولسمشر ترامپ ځنې کړنې کړې دي چې ممکن د دې ان باندې هغه د بشر د حقونو لپاره خوشنوونکي وي او نه یوازې خوشنوونکي وي ګواښونکي هم وي په دې اړوند باندې وخت په وخت باندې منګه هغه چې دلته د امریکا په اړوند باندې په افغانستان کې دغه د افغانستان د جګړه او په دې جګړه کې د بشري حقوقو وضعیت د جنگي جرمونو وضعیت او دلته د ځنی سیاسي دلو ټپلو سره د دوی د زرد او نقیز کړنې او پریکړې او هوکړې دا ټول هغه څه دي چې ممکن د جناورین په کچه باندې ورته سړی وګورم تقریبا تر ډېر حده پورې بدروس وي. خو دا هر چا خپلې اصطلاحې دي، شاید هغه دغه اصطلاح ورته استعمال کړی وي او ممکن په نورو کې ورته خلک د بشر د حقونو سرغړونکي یا د بشر د حقونو لپاره ګواښونکي یا یو بل اصطلاح ورته استعمال شي، خو دوی ورته دغه اصطلاح استعمال کړی ده.
مننه آریان صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. یوه خو دغه دورې د تعریف لپاره د ځینو ټکو د کارولو مسله ده چې موږ پی وغږېدو چې ولسمشر ټرمپ کې د سپینی ماڼۍ واکوالو او هغه پکې حکومت چلول، دغه دوره زر پای ته رسیږي. د بشری حقوقو نړیوالې څارډلې له نوې ادارې نه چې مثلا په یوه ونې کې به کار پیلوي ډېری هیلې ورپورې تړلې دي، او مثلا ویلي هغه څه چې د دې له نظر د ټرمپ د دورې ناورینو هغه د شاته وګرځي، فکر کوي نوې ادارې څه کولای شي؟
دغه به خلک خلک نماز خپل سلام له تاسو ته درنه اوریدونکو ته ورنه کوم. زه فکر کوم چې دا د بشری حقوقو د کمیسیون نړیوال کمیسیون دا وظیفه ده چې دا د ناورین چې ما زه شو د ناورین د کلمې سره مکمل تاییدوم دا کلمه ورته کارول ده. دوی وظیفه لري چې دا د ناورین چې په افغانستان کې په بیلګه باندې دا رامنځته شوی د جرنالستانو وژل، د بشری حقوقو د څار د غړو وژل، د مدني فعالانو وژل، هغه سری چې وقنه افغانستان د پرڅ کول شي سره ویل د پر لري دا خپل یو ناورین ده. په کار چې اول لا د شوار به شوار تر چتر لاندې نه وي، د ټول عمر د شوار ورکړل شي موږ بشری حقوقو ته به موږ به دا مسایل به بررسی کوو، هدا اقل هغه اتهامات چې بعض خلک باندې ورچی دي یو څه بررسیږي کوو، یو د دوسیې به چیرې شي. خو خوشنۍ سره په افغانستان کې دغه مسله هیڅ ونه تیرل شوله، تاسو وینئ نو چې هغه جنگي ډلې هغه جنگي جنایتکارانه هغه څوک چې لسنه یې خلک په وینو باندې ککړو اکثریت راول، حتی بیلګه داسې چې د افغانستان د بشر د حقوقو بشر په کمیسیون کې بعض خلک شته چې هغه جنگي جنایتکاران دي، د کمشنر په فایز باندې هم معرفي شوی دي. داغه مسله چې ټول سره غونډ کړو وقته دا یو نورین دی او د دې وظیفه دغه چې دغه دوسیه وڅېړي، هغه څوک چې وقته د بشري حقوقو راکونو په ضدیت کې دی خیل دي، یو دا د بشری حقوقو ته کله د خړې دغه محکمې به سره کش کړي چې اکثریت دولت لوړ چارواکي دي.
البته د آریان صاحب د افغانستان مسلې باندې لګ رو سره زو فقط اوس غواړم چې دغه پیل کې دوی په سریزه کې د موضوع ته اشاره کړي چې هغه څه چې ډونالد ټرمپ د دې له نظر خراب کړي جو بایدن یې باید جوړ کړي. زما پوښتنه دا و چې جو بایدن څه کولای شي یا څه باید وکړي؟
جو بایدن د تصویر نه چې د ډونالد ټرمپ په دوره کې امریکایي ځواکونه ډېر د بشر حقوق ضد کارکورونه یې کړی دي په افغانستان کې، په عراق کې، په سوریا کې دوی یاسې کړی دي چې وقن هغه د تړلو وړ دي. نور نوې ادارې ته دا په کار ده چې دا پخوانی د کړنې چې مستقیمه زیاتره د ډونالد ټرمپ په امر باندې شوې دي دا وڅېړي، او هدا اقل خپل څېره هغه مقدره څېره چې په روسیې کې نړیواله ته رقم د سرګند شش دوی اصلي د حقوق بشر د خو ناقضین افن دوی دي دغه سیرال ټاګه کړی، هدا اقل نړیوال څور وکړي چې موږ وقان د بشر د خود ساتلو په خاطر باندې کړنې کوو، هڅه کوو د موږ تلاش ده هغه څوک چې ناقضین د حقوق بشر دی هغه مخه میسته راو کوو. بدون د شک د ډونالد ټرمپ د مسله کډیر کې نو تاسو ولې د اکثریت حملات چې په اکثریت هیوادو کې دغه جګړه چې تیروانه ده د مستقیم تمر د مستقیم روان دي.
نه خو کادلانه پام مرتو کو دا جګړه د ډیر وخت را روان دي، مثلا د ته په میراث پاتې دي.
خدا سی خبر ده ټول په دوبند پیز چې د په واقع دغه مسله ډیر وس پړېدل او دغه بشر حقوق ترفولاند شول. دا په دوه کې شک نشته چې ډونالد ټرمپ هغه څه کورونه وکړ چې د سمه نه و دی نړیوال ستانه سمه نه و دی، راته هیوا نه چې د دیموکراسي پلان ځان بولیو هدا خپل دیموکراسي هغه د دې خونه د زیاتره توشيکي غا قلابي د کرکیا ده. په صورت باندې اته په دوره کې ډېر جنایات وشول د ډونالد ټرمپ په دوره کې بل ګر افغانستان کې په د امریکایي ځواکونو له خوانه کورونه بمبار شول امریکایي ځواکونو د خوانه خلک وځورول شول خلک کورته ور ورچول شول او دا وخت چې د دونه هیڅ څه پټول نه شي یو هغه خلک سترګو ته خاورې وشندل چې خلک ته بازی ورکړم واقعا دغه څه چې ډونالد ټرمپ په دوره کې هغه څه نه وشول چې توقع د افغانستان توقع نه درلوده چې دومره په شدت باندې امریکایي ځواکونه د طالبانو په ضد یا د مخالفینو په ضد باندې ودی خپل هغه جګړې هغه کورونه به وکړي په داخل په نهایت کې بېګناه خلک بېواسه خلک هغه څوک چې په جګړه کې ښکېل نه و هغه مړ شي
من ناریان صاحب ولې راځي ارشه په خپل قرینه کې راولو جګړه پیل شوه د څلوېح کال کې ګیروان دي د شوروي اتحاد له وخت نه تر اوسه پورې په کل یوم به مړی شوې دي دولتي ځواکونه هم دا کارونه کړی دي مخالفینو هم دا کارونه کړی دي یعنی یو لوی ناورین په دغه هیواد راغله دا بس په مدلته پری دو پښتنه مې بل لال صاحب نه دا چې لال صاحب فکر کوي چې دا مشرتوب نړۍ کې په مختلفو هیوادونو کې بدلیږي را بدلیږي ولې هیومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو څارډلې مشخص امریکا باندې دومره تاکید کړی دی چې جو بایدن باید دا کارو کی ولې دا ریپورت د نوې ادارې راتک سره تړل شوی دی
جنبشته کومګه د امریکا د ژوندې تاریخ چې منګه د عمر سره تیر شوی دی دته لنډه کتنه وکړو او په دې نتیجه باندې رسیږو چې زیات څه د سیاسي خلکو په واک او اختیار کې نه وي او ډېرې هغه تصمیمونه چې ستراتیژیک وي هغه د امریکا یا استخباراتي جنسي او جمع نظامیان یعنی پوځیان نیسي او دغه سیاسي خلک اکثرا تر سمبولیک حدا پوری اختیار لري او کار کوي بلکې دا یو ټول نړۍ کې دا یو مرغوت شه ده چې اکثرا اختیار شي دغه نظامیانو سره او یا هم د استخباراتي جنسانو سره یا هم د پالیسو جوړونکو سره ډیر زیات تغیری د یو شخص پورې یا د یو ګوند کمې مودې اقتدار پوری نه یې نو زه فکر نه کوم چې د هیومن رائټس واچ یا د بشر د حقوقو د سال ډلې دغه غوښتنې چې د جو بایدن نکړې دي خو غوښتنې دي منګه هم تاییدو منګه هم سره غږ خبرګو هغه څه چې د ناوړه کارونه چې د ټرمپ د واکمنۍ په دوران کې شوې دي هغه باید جبران کړي او نوې راتلونکي ته دوی باید هغه څه تصویر د امریکا د ولس او امریکایان چې د لوی دیموکراسي داوا کوي یا د ولسواکۍ داوا کوي هغه تصویر په حقيقي مانو کې نړۍ ته وخایي کني هغه د ولسمشر پوتین خبره ده چې امریکایان نه باید نور خلکو ته د دیموکراسي لیکچر ورکړي نو دا هغه څه دي چې د دې انعکاس د دغه بشر د حقوقو د څار ډلې پر راپور کې شوه ده نو دوی باید کو واکین د دې داوا کوي چې په نړۍ کې منګه یو لوی قدرت یو او منګه تقریبا نړۍ اداره کوو نو دوی باید خپل عمل کې څه وخایي هغه څه وخایي چې نور د دوی به تقلید وکړي نور د دوی هغه کوم سپارښتنه یا وړاندیزونه یې هغه اومني کچې ته په خپل یو څوک ځان نشي اصلاح کوله نو بل ته به د اصلاح څه نصيحت کوي نو تا باندې دوی په وینا او په عمل کې بلوي واټن لیدل کیږي او دغه واټن دوی ته د لمنځوړلو د لپاره یو حتمی امر دی چې باید دوی دغه کار وکړي ځکه د بشر د حقوقو د څار ډلې دغه سپارښتنه دوی ته کړې دي نو بایدن ته ډیر کارونه په غاړه کې پراته دي چې هغه باید په خپل د واکمنۍ په دوره کې سرته ورسوي
مننه آریان صاحب مخکې تاسو یو مهمه موضوع راپورته کړه د بشري حقوقو په دغه کلنی ریپورت کې هم یادونه شوې ده چې یعنی په تیر بیا ویل شوې دي چې حکومت و نشوي کړی یعنی افغان حکومت و نشوي کړی اغه کسان چې په بشري سرغړاوونو تورن وو لکه مثلا جنسي تیری او نور اغه د محاکمه میسته و درې یو قضیه خو موږ ته معلومه ده چې د افغانستان د فوتبال فدراسیون د پخوانی مشر کرام الدین موضوع و کرم چې اغه لا هم آزاد ګرځي او محاکمه نشو په دغه سی حالت کې چې جنگ سالاران قوی دي او یاد بشری حقوقو ناقضین په خپل واکمندي وسلوالي حکومت د پړي ګوتنیول کېدل شي فکر کوي
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت حسن دغه د طالبانو سکون حسن د بشري حقوقو د پلي کېدو په خاطر باندې چې د بشري حقوق پلي شي د اقل هغه څوک چې د ورېدلې دي هغه څوک چې لاس پچا ور شوی دی وایي وجه شوی دی یا بیا مثلا جنسي تراپی شوی دی په هر حال باندې د بشري حقوقو د سره دوی بل علاوه چې محکمه نشول دی لوړو مقامات دوی راپورته شول هغه تاسو مینه چې هغه نقوی هغه خلک لاسونه د خلکو مینه کړو دوی چو کړی وو چپلې کړی وو دوی د خلکو ځمکه غصب کړی وو دوی د خلکو په ناموس په شرف په عزت باندې تیرې
کړی وو پوښتنه مو وکړه پوښتنه مې مام دادا چې کله چې لا دوی هم دغه سی واکمنی پار ډول چې واکمن شو وسلې مور سره دی زورور هم دی ځکه مثلا تاسو ولیدل چې د کرام الدین د نیولو لپاره اسکر لاړل څه پیښه وشوه تاسو هغه نه خبر یاست کله چې دغه سی حالت رامنځته کیږي کې دې شي حکومت پړو بل شي ځکه چې حکومت واک نه لري دوی به وي چې موږ نشو کولای قانون پلی کو
نو دې په برلاده وړاندې وکړي چې موږ دا قانون نشي پلی کولای دا نو چې درې وسلوال قوتونه تاسو سره شته دي او ولې نشي کولای حکومت چې به اقتدار ولري منظم دي تشکیلات لري نظامی تشکیلات لري هر څه کولای شي هم بعد کړي دي بعد لسنه دي حکومت منځ کې چې نه غواړي چې هغه څیره چې د سنتیز ژبنیز او د منطقوي او تعلقات په اساس باندې چې هغه د مکان به سره راکښ کړی زه په غرض د توا احمد د تناد کرام الدین کریم مسله کړو او پورته کړو نو صدا سي په خپل د مانس کې دا څه کړی شته چې هغه هم یو کوي هغه تسلی کوي یا سملوي دروس پیسې ورلېږي سلای ورلېږي دا او خپل د پنچیر ولایت چې د افغانستان یو برخه ده د نور د شو ولایتي ولایت هغه برابر دي ولایت د پنچیر ولایت مستقیما کرام الدین کریم حمایت کوي البته دا که سم سره شته دي دا ډېر ستر بغنونه کې خبرې دي غاید کرام الدین کریم کرام الدین خو په جنسي په تیری باندې متهم ده دا ډېر خلک چې په لکه او خلک وجل دي دوی کابل خار روان کړي دي تر اوسه په قدرت کې دي او د قدرت واګې دوی سره دي او بار په خوشنۍ سره وایي چې بعض مجلس کې دوی بشر د حقوقو د ساتلو نام دي خبرې دي کوي دې مرس پړي بعض مسل دي یا دوی دا ډېر خوشنونه خبره ده خبره ده افغان حکومت څنګه غواړي چې وکړي د افغانستان خلک په دې باندې اعتماد وکړي نړیوال د بشر حقوقو ساتنې کې اساسونه چې دولت د افغانستان دولت باندې اعتماد وکړي دوی د عملی اقدام وکړي عملی ګام دې پورته کړي یو نفر ته وسه د بشر حقوقو په تطبیق باندې کول په جرم باندې نه دی محکمه شي که دا کتر د افغانستان تاریخ وګورل تناغه خلاص کول کې موږ تنامه د الله سروري محکمه کړو اصل سروري محکمه کړی نور هیڅوک محکمه شي نه هغه اصل ثبوت نه ود موږ څو ښکاله هغه وساتلو دلاله چې ډیر خلک دي چې په لکاو خلک وجود دي هم په لوړ مقام کې دي دی نو د دولت افغانستان دولت تقضیه کیږي دي سلام لري مهمات لري دی پیسې لري
ما مننه اریان صاحب لال صاحب فکر کوي هم هغه پښتنه کې تاسو نه وکم چې څومره د پلی ګوت حکومت ته په دې برخه کې نیول کېدل شي البته د قانون لمخې هو ځکه چې دی هم دې لپاره انتخاب شوی دی اما کله چې واقعیت ته وګوري چې د عسكر راستي یو زور نه رسیږي بیا سړی نیوکه پکول شي چې دوی ناقضین د محاکمه میستونه درول
د مبسب کمنګ د شل قلم حکومتونو ته وګورو نو په دې کې یوازې حکومتونو ته ګوته هم نه نیول کیږي بلکې ځنې نړیوال بنسټونه او یا ځنې نړیوال متحدین چې دلته افغانستان تر راغلي هغه ته هم ګوته نیول کیږي کتا سو د بون پریکړې تلار شي د بون پریکړې کې د انتقالي عدالت پروسه وا هغه د همدې لپاره و چې باید د جنگي مجرمانو نه پښتنه وشي او دغه پروسه د نړیوالو په همکاري خصوصا د ملګرو ملتونو په معاونیت سره دغه پروسه په افغانستان کې پلي شي موږ ولیدل چې دغه پروسه هم د کورنۍ مصلحتونو او هم د نړیوالو مصلحتونو ښکار شوله او پلي نشوله هغه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه تر اوسه پورې هم په قدرت کې ځنی هغه خلک چې په جنگي جرمونو باندې تورن دي په واک کې دي او هغه پیښې چې مثلا رامنځته شوی چې ډېر خوشنونکي پیښې دي نه یوازې د کرام الدین پیښه ده کتا سو ګورې د بخانی ولسمشر د مرستیال پیښه هم ورته پیښه وا او څو ځل په باندې اتهامونه ولګیدل تورونه ولګیدل ولې عادي قضایي ارګانونو او د وخت حکومتونو کې دغه سیاسي اراده شتون نه درلود چې دغه پیښه وتیړي غټه غټه پیښه رامنځته شوې دي هر ورځ ګورو چې په هیواد کې د بشري حقوقو سرغړونې نه یوازې د ورځې معمول جوړ شوی دی بلکې جنگي جرمونه دی ورځ معمول ګرځیدل دی په لری تلار شو دي څلويختو کلونو نه را پدې خو باندې د هیڅ مجرم نه تر اوسه پورې پښتنه نه ده شوی او هغه د خپل عمل سزا نه ده لیدلې. نو دلته د قانون نه تیښته یو کلتور ګرځېدلې دی او په دې کې نه یوازې په خپله باندې دغه سرغړول کې بلکې حکومتونو هم د معاملې نه کار اخیستی دی. نه باید دغسې شوي وای. که چېرته واقعا موږ د بشر د حقونو خبره کوو، موږ د ولسواکۍ خبره کوو، موږ د ډیموکراسۍ خبره کوو، د ښځو د حقونو خبره کوو، د بشر د حقونو خبره کوو، باید دغه ته صحیح او عملی بڼه ورواغوندو. تش په شعارونو باندې په ویناوو باندې دا کار نه کیږي. ډېرې خطاوې شوي دي، ډېرې سهوې شوي دي او اوس هم دغه سهوې تکرارېږي. چې دا نه جبرانالدین کې دي، بالاخره ده چې یو وضعیت ته بزو چې هغه به انارشزم وي. نو په کار نه دی چې حکومتونو ته د پر وړاندې باندې دوی ته یو غوڅه سیاسي اراده په کار ده چې باید دوی لاس په کار شي.
مننه. او آریان صاحب، لویا بشري سرغړونه دا ده چې له چانه ژوند واخلي او د ژوند اخیستو البته په افغانستان کې بازار ډیر تود دی، دا څلوېښت کاله تود و. یو نوی البته ډیره نوی نه ده تکرار شوې، دا ما اوس یې ډیر زور اخیستی و چپای دا هدفي وژنې دي کې مونږ خپل یو همکار په هلمند کې له لاسه ورکړ، نور ژورنالیستان وژل شو، مدني فعالان او نور. فکر کوي په دې کې څوک ونډه لري؟ یعنی دا د بشري حقوقو په د عمومي کټګوري کې په کم ځای کې راځي، په خواني ناقضین په کې ونډه لري که دریم لوبغاړي ورته راګټ شوی دی؟
د مرخ خلک دغه د قبل کې وسیګم د محور ټول مسایل کې شایم او ټول شایب د تلکه خپل ورګو د لاس مستعملم دي. د فکر کوم دا کړنه د هدفي وژنه یا تلکه ناقضین د بشر د شي په یو کلونو کې دوی کابل خار روان کړی دی. زه په بل کوي ما دلته زیاتره هغه لاسونه دي چې هغوی دیدونه ډارېږي چې د محکمې مې سره کش نه شي. او دغه همیشه دوی د مخالفت بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دګزارشان ګزارشات جوړ کړي دي. هغوی سره فقط دغه یو لامل دغه دی. دا د فی وژنه د فکر نه کوم طالبان په دوه کلاسونو لري چې طالبان سره فایده نه کوي. اما مستقیما دا هغه خلک دي چې دلته په بعد د ډاکټر نجیب الله د حکومت د سقوط نه په کابل خلک په جنګو کې ښکېل وو. دوی اوس هم وسلې لري، دوی هم څه ترور ډلې لري، دوی ترور کوي او دولت هم په دې باندې پوهېږي. په دوه کې شکنه شاید چې افغانستان دولت په دې باندې پوهېږي د ملي امنیت ریاست په توګه د اسناد لري چې دوی د کوم ځای وسلول کېږي، د کوم ځای پیسې اخلي، کوم ځای او څوک هدف ګرځوي. دا ټول تجاوز خبر ده که د منظور مې چې جهادي تنظیمونه دي از اسلامي نور 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 دا په دوه مسله کې کېل دي.
البته اسناد خو نشته، کوم اسناد چې حکومت وړاندې کړی طالبان یاد کړی، طالبانو دا خبرې رد کړي. په هر صورت یعنی مختلف خبرې کې زما هدف دا و چې وکتل شي چې مثلا دغه صفه چاره پیل کړي، په څه مقصد یې پیل کړي. البته هغه چې پیل کیول تر ټولو لوی سرغړونه دا ده چې د چانه د ژوندانه حق واخلي. دا د بشري حقوقو په سرغړونه کې په سر کې راځي. البته په دې اړه باوریدونکو وورو ملمنو تاسو را سره وسی لوی خبرتیا ورسته شمیرې اعلانوم. اوریدونکو کولای شي زنګ را وایي او په همدې موضوع را ته وغږی.
ازادي په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
نو ګران اوریدونکو قلم او کاغذ کې در سره یې لطفا شمیرې ولیکئ. د افغانستان کورنۍ شمیرونه کې زنګ را وایي 0 0 2 2 5 5 یا 0 9 9 2 3 5 4 شمیرې دي. بهر نه زنګ را وایي 0 0 2 2 0 2 1 4 5 1 او دغه راز سکایپ کې کاروي رادیو ټکې ازادي زمونږ پته ده. نو اوریدونکو شته اول اوریدونکو به وورو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم جنبش سلام سلام تاسو پروډوسر سره تم ملمنو ته په دوه لاس سلامونه وایم. تاسو لا په تر لوي ما د کلیجی نه د بغلان ولای
سر لای سه په خیر را لې مهرباني وکي.
والله جنبش سلام زما خپل شخصي او لاند باندې نظر ورکه مې چې هم پښتو کې مطلب کې وای دی د قصابانو کې غویا مردار دی. نو دا زموږ افغانستان کې ټول نه راځي دغه سي برامانه یاد ودی صاحب. نو خدای دې ورحمه دې
مننه. که څام په سوله نغه گیګه خو سوله او جګړه هغه مسائل دي چې بشری حقوقونه یعنی متاثروي، جګړه لا خرابوي او هغه زینو کې چې جګړه روانه دي بشری حقوقونه ته ډیر پام نه کیږي. ډیر مننه. نظر مراغه پسرلی صاحب کې لګی کې بل اوریدونکو به وورو مهرباني وکړئ.
اورم
ځان ته معرفي کړئ.
جنبش سلام.
وعلیکم
جنبش سلام علیکم احمد قبول کی بیچارہ تا سورا پاری کے کیم دنگار نام
بیچارہ سے بخیر علی مہربانی ہو کے
عالم خوشحال لره سب زما دغه سوالونه اړین ته متوجي درن چې مخ کې دا ویل چې یوازې په افغانستان کې آزاد الله سروري محکمه شو بلکې ډېر نور مجرمین هم پاتې دي. زه اړین سب زده ما هغه وخت چې روسان افغانستان ته راتلل هغه د روسان یو تن مشاور ته چې هم افغانستان ته روسان راوصل او په څوونو څه چې په زورونو په بیرونو خلک د ځمکې لاندې ژوندي ښخ شول او داسې په بیرونو خلک هواره شول پاکستان تهران ته ځینو هوازون تلاړل دا د چا د لاسه اوسه داساسي د لاسه کچې د تاسو روسانو ته بلنه نه ورکړې او انسانان ورته خاص نه وي. نن په دغه انقلاب نو د اختلاف او تاسو راوځ دا وسلیاو بل خبر دا ده چې دا اوس کوم روس امریکایان افغانستان ته راغلي د دې عاملین هم تاسو سي او د قیامت پر ورځ ان شاء الله زوبر زو پولیس ورکوله. البته غلو
فکر کوي کین لا سي ګوندونه نظر امراغه هغه څنګه د امریکایانو د راوستلو مسولین دي
کچې تدوی کلاب غره ادم علی السلام زی چې کوم وخت یا قتل وکړه هغه بل ډول خپل وجه نو څومره انسانان چې ودل کیږي مسلمانان د دغه پرغه کلاځ ولې چې هغه د قتل لار هغه وخدا دا اوس چې تر روسان راغلی نه او روسان چې زیرا اوس نه وي نو مرکران برغلی نو دغه د کلاب عاملین هغه کسان دي چې روسان ته بلنه ورکړه برالات افغانستان د تکن د افغانستان د حکومت اعلان وکړه نو دې هغه کمرستان هغه خلکان چې ژوند دین سنان په ځمکه کې خاخ کړل اولین ځل به دمدوغه محکمه شي او د محکمې می سره کړل شي راکښل شي کچې سره راکښل شي ان شاء الله چې دا الله پاک به د حاصل پورت باندې هم دغه ظالمان هم دغه اریام غونډه خلک به د جهنم غلوي کنده غورځي ولې چې د افغانستان د یوهیم زهدا او عاملین هم دغه دی یوهیم دوري د کسان په شهرت ورسېدل او هغه تل دوه هوادونه تلاړل د دې عامل دغه اریار خیبر غونډه خلک او د سلور اسد الله سروري غونډه خلک د ان شاء الله
رازی ما ویلی چې په پروګرامونو کې به ژبه سمه کاروو ځکه که تاسې ترخه ژبه وکاروئ بل یې هم درته کاروئ نظر م ووایست په سترګو اما ژبې به ښې کاروو. ډېره مننه بل اورېدونکی مهرباني وکړي.
بله السلام علیکم. سلام تاسو ته ګرانو
مېلمنو ته ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته سلام کوم. وعلیکم. نوم څه دی؟
نو هغه ستاسو د هلمند ولایت څخه
په خیر راغلی مهرباني وکړئ.
اجه رمانه دا نظر ورکړم چې مشتاق صاحب ته ورو کوو ته وګورئ چې په هغه دی چې زعلم چې دا جنګ صاحب مسال دوه صاحب په دغه کې یو څلو پنځه اتیا کسه د دوی زباتان دي او دا چې ګلبنین صاحب صاحب چې یو نیم سره یو څلو اویا کسه د دوی زباتان دي او دا دې ځر څنګه دا غاصه په چرته کارزې تابو دا نو دا خلک د خلکو په ویل د اسنه سره دي بیا هم دولت د دې ته انځباتان بایګاتان د دې حساسنې د فار ورته دا باندې پکله د تکراری راځي د بشر حقوق پکله په امن کې شي.
تاسو وایئ چې دوی په خپل تیری کړی دي او د دې پښتوالې کې چې ساتل کیږي می بشري حقوقونه نشي خوندي کېدل. ډیره زیاته مننه او کورودان ډیره مننه اوریدونکو تاسو خپل نظر وای نه پیغام اریان سپتا سیاست او اریان صاحب مهرباني وکړئ. اریان صاحب یو اوریدونکو ستاسو نه پوښتنه درلوده لطفا ځواب ورته وایئ.
یو خو زه په داګه خبرم زه په دې سپتم کې نړۍ ته مسترګر وګړول دي زه د یو پښتنه مدي په دغه جنګ جنات کې جنات کړي مله اس نو وخت دې د افغانستان خلکو دیموکراتیک نورسه د وطن په سقوط کو زه کوچنی علاقه
دوی اصولی پوښتنه وکړه. دوی ویل چې کینو ګوندونو خلقیانو پرشمیانو واک نه وای تر ګوته کړی دا حالت بد نه راتلی. دې ته ځواب وایي خپل شخصي ونډه که پکې نه یادوئ.
خبر خدا ده چې مخکې د ثور د انقلاب نه د بشر حقوق دغه د فلاندې کول شروع شي او تاسو ولیدل چې دا واژنه به هدفي واژنه په کابل ښار کې په بیلګه د مخکې د اوم د ثور نه پیل شوی او دا قبرونه چې ځان ته مجاهدین بولي دا مخکې د اوم د ثور نه تللي وو د سردار مداود خان شهید د حکومت مقابل کې د رپورټر شوی. دا خو یو خبره تاریخ ده اما دوی چې بیا شخصي برخورد کوي دا په دې معنی باندې چې تنا اریان خیبر د دوی په مقابل کې نه دی هغه نوړه کړنه د رسنیو په مقابل کې د خلکو په مخ ورپورته کړي. نو زه د ورور ته ډېر خوشاله یم د خاطر چې زه په وخت کوچنی یم شاید د ډاکټر نجیب حکومت په سقوط کې دوه کلانو یا کلانو ما
ډیر مننه اریان صاحب جواب امراغه هغه نیوکه وکړه تاسو جواب ورته وایست کور ودان البته په دغه ریپورت کې چې مننن په غږیګو د پاکستان یادونه هم شوې د مختلفو خبرې په کې یادې شوې دي لامده غزاین د پاکستان له اسلام آباد نه دغه هواد د بشري حقوقو کمیسیون کې د بشري حقوقو د ساتنې څنګه مشره امینه مسعود جنجوا ملګری شوې در سره چې خراغلا صورت وي او امینه جان په خیر علی باس به موټر وسنه یوري د لیکو مونږ په مختلفو خبرو باندې وغه گیدلو د پاکستان کې ولوی خبره د خلکو لا درک کیدل دي چې کورنۍ نه پیږي چې د باندې څراغله دغه تیر 2000 کال کې دغه حالت کې څنګه څه بدلون راغی نه لا درک کیدل هم داسې روانو کنه
اږي ډېر مننه زمون طرف نه دادی چې زمون ډی زیات کې سنا کم از کم 2000 کې دی هغه سپریم کورټ کې وا نو بیا بعد کې 2000 کې دا حکم رالو چې دا ټول کې سنا بیا کمیشن اف انکوائری کې دا ترانسفر وکړي نو اوس کو 2000 کې سنا کمیشن اف انکوائری سره شتا اغه وای چې 3000 خو موږ د سپورز اپ کړی دی اغه ملاو شوی دی لیکن اشتیا خبره ده دی چې څوک ملاو هم شوی دی کنه یا انټرنمنت سنټرز کې پاتې شوی دی یا پولیسره دی او کور کې نه دی راغلی هغه ریها نه دی شوی او ډیر زیات خلک داسې بدعت شوی دی په دې کال کې 2020 کې تمام طرف نا ڈیفینس آف ہیومن رائٹس نہ طرف نا 55 زیاد کسان کے کم یو بے دخش وی دی اوی کے سنا رجسٹر کی وی دی اور ہائی کورٹوں کے شل کسانوں کے سنا من داخل کری دی تو حالات دیر زیاد خراب دی اور دا کارڈ وان شوی دی بھائی دا سٹارٹ شوی دی 9/11 کا کم ٹائم کے جی امریکہ دل تا افغانستان کے پاکستان کے حملہ کری ہو پر دے ٹائم نہ دے ٹائم اشوا شل کالو نہ زیاد اشوا دا بے در کا کسان او مسئلہ اب کشن سے گرزی اور دے زیاد خراب شوی دی
پر دے بے درکا شو کسانو کے امنہ جانی چوک دے قومونو په حساب څوک دی یعنی څوک کې ډیر لا درک کیږي سیاسي کسان دي مذهبي کسان دي څوک دي ډیر
ا دي امشتا ځانیو کو کون سوشل میډیا کون ا سکالرز استاد آی ټی کسان انجینیر ډاکټر هر چا په دې کې پاتې شوی دي او کے پی کے صوبې نه ټولو نو زیات دي ڈریم نمبر کے پنجاب راضی سندھ ڈی زیاد انسانی حقوق کارکن چی دی اغا پولیٹیکل ورکرز ڈی زیاد اچت شوی دی ڈی زیاد کار روان دی پر سندھ کے اور بلوچستان کے امداد چل دی کہ ڈی زیاد اغا انسانی حقوق تنظیموں خود سے وئی اور ڈی زیاد وئی 19000 لیکن کم یو چې مستند شوی دی اغا هم ډیر زیات دی لیکن اغا سلورم نمبر کې راځي
یعنی اوله نمبر کې خیبر پختونخوا نه ډیر کسان ورک شوی دی دویمه کې سنه او دریمه کې پنجاب او وروسته بلوچستان نو ولې فکر کوي چې خیبر پختونخوا نه ډیر کسان ورک شوی دی
پختونخوا د دې بارډر افغانستان سره ملایيږي ڈیر زیاد کسان چیری دلتا افغانستان امراضی اور امریکہ چکل بولی ہو اگلی آپریشن ڈیر زیاد نارتھ وزیرستان اینڈ ساؤتھ وزیرستان ٹارگیٹ کری نو اغد الزام راضی چی دلتا ڈیر زیاد ملیٹنٹ چرتا پاس راغلی دی اور پچھوی دی چرتا پدې کې فوج طرف نه او انټيليجنس ایجنسی طرف نه ډېر زیات اپریشنز کیږي تاسو ته خپل معلوم دي چې دا څه ضرب الزب او نومم باندې ډېر زیات اپریشنز سوات کې ملاکان کې ڈی آئی خان کې میر علی او ډېر زیات شوی دي او ډیر زیات خلک داسې روانم چې دی هغه کورونه برباد شو هغه څه معلومات رښتیا نه او ثابت اسم نه دي شوی لیکن اوس پورې هغه معلومات لا نه دي شوی او هغه اوس هم بے درک دي فات کې هر کور نه څلور څلور پنځه پنځه خلک چې دی هغه روان چوي هغه اوچت دي ایون ماشومان هم اوچت دي بوډاګان هم اوچت دي اوس پورې معلومات نه کیږي 2009 آپریشن چوي او اوچت چوي اوس پورې هغه اسم نه وي کله کله هغه انټرنمنٹ سینټر کې راځي هغه سره بیا ملاقات کیږي لیکن زیات میجورٹی چې دی هغه اوس هم واپس نه دی راغلی
ډیره مننه د افغانستان میلمانه را سره دی مسعود امینه جان مسعود جنجو صاحب تاسو را سره وسی تاسو ډیره هی موضوعګان را یاد کړی چې د کوچنیانو یا ماشومانو په ګډون خلک وچت شوی دی په سواد کې په تیر بیا تاسو د خپل وینا لمخې هر کور نه یو څوک ترڅلورو پورې اتزین کسان وچت شوی دی لال صاحب د پښتون ژغورنې غورزنګ ځینی کسان وي هم د دغه لا درکه کېدو په نتیجه کې رامنسته شو او هم سبب شو چې دا غورزنګ رامنځته شي فکر کوي د څومره دا موضوع کڅام د پښتنو د حقوقو د ساتنې لپاره دا راپورته شو خو څومره دا د لا درک کېدو موضوع چې پاکستان کې ډیره لوی ده دا راپورته کړو سر ته راوستله
یقینا په دغه راپور کې د پاکستان د بشري حقوقو وضعیت ته په ډېر تفصیل سره باندې اشاره شوې ده چې هغه په پاکستان کې په مدني فعالانو باندې حمله دي الته د بیان د ازادۍ مسله ده الته د میډیا انحصار مسله ده چې میډیا ډیره د حکومت په انحصار کې ده او دا واضحه خبره ده الته د بیان د ازادۍ مسله ده الته په ځنې د لګښتو باندې لکه په کوټه کې ده ازاره لګکه یو پاړون باندې یا په دې ملک په تیر یو کال کې څلور زره او شپږ سوه د اعدامونو مسله ده او همدغه سي جنسي تیری دي ډیرو مسایلو باندې خبري شوې دي او دغه د تروریزم په تقویہ کېدلو په دې اړوند باندې هم خبري شوې دي یقینا چې په د پښتنو سره خاص کر او د بلوچستان سره او د سندین سره بلکې په عموم کې دي ټول پاکستانی قومونه سره چې د حکومت په فانه کومې نافال رامنځته شوې دي او پرته د عدالت نه چې کومې ورجنې شوې دي او پرته له محکمې نه چې کومې سزاګانې ورکړل شوې دي دا دومره ډېرې دي چې هیڅ شمالي نشته دي د ټولو نافالو پر وړاندې باندې دغه یو تحریک چې د پښتون ژغورنې په ترنامه لاندې راپورته شلو یقینا دغه یو مدني حرکت وو یو مدني خوځښت وو د خپل حکومت لپاره د مبارزې به هغه د عدم تشدد لا خپل کړل او په دغه لار باندې تر اوسه پورې دوی روان دي باوجود دې چې دا اوس دغه خوځښت ورسر بل ډیر پراخيږي او وسم ډیر یو لوی قوت پیدا کړی نه یوازې پاکستان کې دننه باندې بلکې په دې ټول نړۍ په کچه باندې دغه خوځښت یو خو حرکت شروع کړی دی ولدی په دې عقیده باندې چې تاریخواله دی هیڅ نه مني او د دې باوجود چې د دې خخه او د سرسړي د معلومه خلکو د فانا مرشوه او وجل شول دوی بیا هم دا خبره کوي چې دا کوم کسان چې منګه وجني او نامعلومه دي دا منګه معلوم دي چې دوی اکثرا الزام یا تور د پاکستان په ایجنسیو باندې او په پوځیانو باندې لګوي او وايي چې د دې د فانا منګه وجل کیږي یا په پاکستان کې چې خاص کر په سرحدي او قبایلی سیمو کې چې الته د وزیرستان نه دی او یا دغه وی جلسو کې چې کوم حالات یا وزارت د څول سیزن را په دې خبره روان دي دا یقینا د بشر د حقوقو د لپاره یو ناورین دی نو په دې اساس باندې دوی دغه حالزل شروع کړی دي دغه یو خه تحریک دی چې په جمهوریت روایتو باندې کامل سنبال دی او دوی کول تر کافي هدا پورې لکه د مثال په توګه زینو مثال دا د
ایرلند
په کراچي کې د پښتنو سره ډېر بد وضعیت کې د ولید دغه تحریک دی شروع کیدونه اوس دا دی یو د کلونو نه من ګورو چې په کراچي کې په سیم کې هغه وضعیت چې د پښتنو سره په خا کې د لو هغه تر اتیا فیصد پورې اوس راخښو دی یعنی دغه تحریک برکت دی چې دغه هرته تقریبا د پښتنو یا د بلوچستان د حکومت لپاره چې کوم غټ پورته کوي کافي حدا پورې د دوی دا غټ اثر
کړی او ډیر مننه. امینه مسعود صاحب، پی ټی ایم یا پښتون تحفظ مومنت وای چې زمونږ یو غوښتنه ده چې دا لا درکه کېدنی ودرېږي، او خو حکومت په تور لګی چې د سره د پاکستان د افغانستان لاس ته د انډیا لاس ور سره دی. تاسو فکر کوئ چې دا پی ټی ایم د بشر حقوقو ته د هیومن رائټس ګټه کړې ده که تاوان رسولې ده؟
جی ورسره زموږ رابطه شته، هغه پی ټی ایم مشرانو چې دي هغه هم دا مطالبه دي چې دا بې ځایه کسان چې دي دا مخ کړه دې باندې سولځونه دي، نو وایي عدالت کې اورا عدالت انسانی حقوق ڈیر اغٹ وائلیشن دی کرا اور انٹرنیشنل قوانین ہم پکے دوا وائلیٹ کی کہ دا ہر کسان کے لیے اپنے دا حق حاصل دی کہ اگر یو سڑی دی قانون نمک کے نو څوک چې بې درک شوي دي هغه بیا پټ شي. نو پی ټی ایم سره ضرور زمونږ مظاهره کې هم راځي او د دې کل جایز دي، او د دې لیډر کسان چې دي د دې لیډران هم اوس گرفتار شوي دي چې دا څنګه چې دا متاثر گئی
او بل خبره چې د انیوال ریپورت یا کلنی ریپورت کې د هیومن رائټس واچ راغلی ده، دا چې په پاکستان کې جورنالستانو باندې حمله شوې دي، تاسو ویل د بشري حقوقو کارکونکو باندې شوې دي، خو پولیټیشنز یا سیاستوالم ځانګړي په نخښه شوې دي. په دا تیر یو کال کې مثلا ډېر کیسونه رااله په دوی باندې، ځینې بیرون لاړل، ځینې زندانونو جیلونو ته واچول شول. فکر کوي د دې تر شا څه دی، ولې دا کار کیږي؟ یعنی سیاستوال که څام ځینې سیاستوال په خپل وختونو کې هیومن رائټس واچ خه ریکارډ نه درلود، اما په دوی باندې ولې فکر کوي چې وزور ډیر شوی دی؟
نو انساني حقوق چې دي کونان پولیټیکل ورکرز او سیاسي لیډران هم په دې کې نشانه دي، په دې باندې ډیر ځای په ګورنمنٹ طرف نه چیک اینڈ بیلنس دی فریډم اف ایکسپریشن او دا چې خپل خیالات څنګه کولی چې زموږ خیالات څه دی ویګنا موږ باندې ګرځي د دې پرشر د دې کتاب
او بخی مسعود صاحب. امینه مسعود صاحب، ستاسو دا لائن چې دل خراب دی، زمونږ د سټډیو نه به بیرته درته ټلیفون وکړو که تاسو له خپل ځای بدل کی هغه پوری به زه دا پوښتنه د لال صاحب نه وکم. لال صاحب، فکر کوي په پاکستان کې سیاستوال ولې په ځانګړي ډول په نخښه شوې دي؟ ځکه ریپورت کې د بشري حقوقو د کمیسیون د نړیوال څارډلې دا خبره ځانګړي یاده شوې ده چې دوی هم خوندینه و. ځینې ما یادونه وکړه چې په خپل هم د بشري حقوقو خري کارډ نه لري. فکر کوي په دوی ولې فشار ډیر شوی دی؟
وګوره چې موږ په پاکستان کې د پاکستان د سیاسي فعالینو تاریخ ته لاړ شو، د پاکستان د تولد نه را په دې خوا باندې که منګه د شیخ مجیب سرنوشت وګورو په پاکستان کې، بیا د بټو سرنوشت وګورو، او همدغسې وروسته دغه د غفار خان او د خان عبدالولي خان او نور هغه قومي خوځښتونه چې وو، د هغې سیاسي فعالین که په بلوچستان کې وګورو، اکبر بکتی وګورو، نو دوی همیشه د پاکستان د حکومتونو د خوا نه ځپل شوي دي، او هغسې ناوړه اعمال د دوی په وړاندې باندې ترسره شوي دي چې هغه نه تاریخ بخلی شي او نه قانون بخلی شي او نه بشري حقونه بخلی شي. نو زه فکر کوم چې په پاکستان کې د بشري حقونو په خاص کر د سیاسي فعالینو وضعیت چې دی هغه نوی نه دی موږ دپاره، بلکې موږ د پاکستان په اړوند باندې کافي مطالعه لرو او موږ یې د ژوندي تاریخ شاهدان یو چې هلته زیات کر داسې انګیرنه کیږي چې دغه ټول کارونه پوز او د پوز نور ایجنسیانې چې دي د هغې د خوا نه ترسره کیږي او همیشه همدغسې شوي دي. دا ځکه چې په پاکستان کې سیاسي حکومتونه دومره واک نه دی د ځان سره ساتلی څومره چې د پاکستان پوز په پاکستان باندې خپل واک ساتلی دی، او دا اوس هم که هر وخت سیاسي حکومت په پاکستان کې په قدرت کې راځي نو تر شا یې پوځي ځواک چې دی هغه ملګری پرته د پوځي ځواک نه دوی سیاسي حکومتونه هیڅ نه شي کولای. نو تر هغې پورې چې دلته د استابلیشمنت یا د پوز کومه خبره چې ده هغه په صحیح معنو کې سیاسي خلکو ته د هغې قدرت انتقال نه وي شوی او په همدغه شکل باندې چې د تولد نه تر اوسه پورې کومه مسله را روانه ده، نو زه فکر نه کوم چې په دې مسله کې د بهبود رامنځته شي. البته که د پښتون ژغورنې غورځنګ په شکل باندې په دې نورو قومونو کې پنجابي قوم کې په سندي قوم کې په بلوچي کې خو همدغسې خوځښتونه شته، یا په سرحدي قومونو او نور په اقلیتونو کې. تاسو ګورئ چې پاکستان کې مذهبي اقلیتونو ته هم په دې باندې اشاره شوې ده چې هغوی هم د دې تهدید لاندې دي او په دغه تېر وخت کې ډېرې قربانۍ ورکړي دي. نو دوی همدغسې تحریکونه نه وي شروع کړي تر هغه پورې چې د پوځ واک کمزوری کړی نه وي او دغه د جمهوریت پالو خوځښتونو ته دا واک انتقال شوی نه وي. زما په اند باندې دوی به همیشه د دغسې تهدیدونو لاندې وي، د دغسې ګواښونو سره به مخ وي. هېڅکله به د سیاسي برخه کې دوی ښه بهبود رانه ولي. دغه قوم سمبولیک شکل باندې چې اوس دوی د ډیموکراسۍ یا د جمهوریت او د ولسواکۍ خبره کوي دا یوازې سمبولیکه بڼه لري.
لبعده مرغه د امینی مسعود صاحب لیکه نه وسلېږي مخکې ډېره روښانه نه وه. او بخې پښتنې شته دوه درې وخت هم لږ پاتې دی، هڅه به وکړو چې ځواب ورته ومومو. لال صاحب، یوه موضوع چې په رپورټ کې ځانګړې یاده شوې ده دا ده چې وایي هیوادونو د کورونا ویروس په پلمه د بشري حقونو ځپنې ته لاس اچولی دی. فکر کوي دا څومره غټه موضوع وه؟ مثلا افغانستان کې کیدای شي په دې پلمه څه شوي وي؟
د یو خدا سو چې هغه سي د کورونا یو نړیوال آفت وو، وبا او ټول قومونه وځپل. ډیر کم قومونه به داسې پاتې چې هغه د دینه محدود پاتې شوی دی. اول خدا و چې کله خلک کورونو پورې محدود شول، یو خو په خپل باندې د دې سره کورنۍ تاوتریخوالی ډیر زیات شو چې دا په ټوله نړۍ کې وو. په افغانستان کې هم دغسې وو چې په ځانګړې توګه باندې د ښځو د ماشومانو پر وړاندې باندې دغه تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی وو. او بل د حکومتونو د خوا نه چې هغسې د خپلو خلکو پر وړاندې باندې چې دوی باید په دغه حساس وخت کې په دوه برخو کې، یو په د دوی د صحت په برخه کې، د روغتیا په برخه کې باید هغه خدمتونه او هغه مسؤلیت چې دوی سرته رسولی وی په هغې کې دوی ناکام راغلي دي. بل د دوی د فقر یا د دوی د بېوزلۍ مسله وه چې ډېری د نړۍ قومونه، خاص کر درېمې نړۍ هېوادونه چې هغې د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي، دوی ته چې کوم مرستې کېدلې یا کوم مرستې د بیرون نه راتللې یا په خپله دوی کولې، هغه په روڼ ډول یا په شفاف ډول باندې نه تقسیمېدلې. او په هغې کې د فساد کچه لوړ حد ته رسېدلې وه چې افغانستان هم د دغې نه یو هېواد و چې دلته هم په دغه کې یو لوی فساد رامنځته شوی و. او بل په هغه ظرفیتونه یا مدیریت چې په دې اړوند باندې د حکومتونو چې د کورونا وضعیت ښه مدیریت کړی شي په هغې کې د نړۍ په کچه باندې، بلکې خصوصا په افغانستان کې دغه په هغه شکل باندې مدیریت نه کړی شولو چې ښه بېلګه یې زموږ د روغتیا وزارت کې وخت په وخت باندې بدلونونه راتلل وو. او په هغې د دغه بدلونونو د دې شاهدي ورکوله چې دوی په دغه مسؤلیت کې یا په دغه سپارل شوې دنده کې دوی ناکام دي.
لال صاحب ډېره مننه. لږ وخت پاتې دی، امینه مسعود صاحب بیرته را سره په ټلیفون وصله ده. بیا درته ښه راغلاست وایو. پوښتنه اخري دا څو منټه پاتې دي، په دې کې یوه پوښتنه مې دا ده چې پیل کې تاسو نه وایي، موږ په دې خبرې وکړلې چې هیومن رایټس واچ له نوې امریکایي ادارې د جو بایدن له ادارې نه غواړي چې هغه څه چې د دې له نظره د ډونالډ ټرمپ د وخت ډیزاستر یا ناورین و هغه بیرته سم کړي. تاسو څه فکر کوئ چې 2021 کال به د بشري حقوقو لپاره څنګه، د هیومن رایټس لپاره به څنګه کالي؟
د هیومن رائټس لپاره خدا کال او چې ډیر زیات خراب وکړه. تاسو ګورئ څومره کسان بې درک شوي دي، څومره کسانو چې دي هغه ان جیلونو کې هم دي ټارچر کیږي. ما سره دومره زیات درخواستونه شته هغه چې بنچ جیل ناراضي، پشاور سینټرل جیل ناراضي، بلوچستان کوئٹہ سینٹرل جیل ناراضی اور کوٹ لکھپت جیل لاہور ناراضی کے حالت ڈیر زیادہ ٹارچر کی گی. اور ساہیوال کے جو ہائی سیکیورٹی پریزن جو چڑھ دی اگا بالکل گھنٹنامو پشانتے دی. اور دل تک کے پیچھے کے ڈیر زیادہ انٹرنمنٹ سینٹروں جو چڑھ دی اگا ہم ڈیر زیادہ التا قیدیان و دیر بھی پہ ہزاروں کے دی.
زما پوښتنه دا وه چې هیومن رائټس واچ وایي چې 2020 یا 2020 کال چې وو هغه ښه نه وو د بشري حقونو لپاره. دا تیر څلور کلونه دوی وایي ښه نه وو. 2021 ستاسو له نظره څنګه کال کېدی شي 2021؟
او 2021 کې دی هغه هم ما خیال کې هغه 2020 په باندې ګورځي ګوره کنه چې دا پولیټیکل لیډرز خپل دغه خو کوي خپل کمپین خو کوي، لیکن انساني حقوق لپاره بیا چې کله چې ټایم راځي هیڅ هم نه پاتې کیږي، هیڅ هم نه ولاړی. نو مګر خپل خیال دا دی چې دا هیڅ هم داسې ګرځي اور انسانی حقوق پہ دے کے زیادہ وائلیشنز وکی گی. اوکے جانو لپا رہا ہوں اور مسنگ پرسنز لپا رہا ہوں.
دیر مننا لار سب ستا سے اٹکل سدے چنگ بیدا نوے کال
زمات ان باندې یو خو پنړی کې د اقتصادي وضعیت چې د ټولو هیوادونو هغه مخ په زور باندې روان دی، او بل د کورونا وضعیت هم دغه چې وخیم بن اختیار کړی چې اوس پکې یو نوی وایرس چې هغه په انګلستان کې را پیدا شوی، په دې کې او بل په عمومي صورتحال چې د نړۍ کې د امنیت مسله ده چې هغه هم مستقیماً د بشر د حقونو په وضعیت باندې تاثیر کوي، اقتصاد هم مستقیماً تاثیر کوي. تر هغې پورې چې دغه دواړه فکټورونه چې هم اقتصاد او هم امنیت د بهبود لاره نه وي اختیار کړي، زه فکر کوم چې د بشري حقونو وضعیت به بهبود ورسره پیدا نه کړي. نو همدغسې به یې لکه د تیر په شان باندې، خو باید هر څوک د نړۍ هر وګړي مسؤلیت دا دی چې د بشر د حقونو دپاره کار وکړي، او دا د دوی د خپل ځان دپاره کار دی. که په نړۍ کې د امنیت دپاره کار وشي، چې امنیت نه ژوند معنا نه لري، او چې ژوند نه بشري حقونه معنا نه لري، نو دا ټول هغه څه دي چې یو بل سره لازم او ملزم دي. باید د ټولې نړۍ خلک لاس په کار شي، خصوصا په افغانانو باندې غږ کوم چې دغه تاوتریخوالي نه نور لاس واخلي، او دوی یو بل ته د ورورۍ لاس ورکړي تر څو پورې په افغانستان کې تاوتریخوالي هم د منځه لاړ شي، په ملي یووالي راټول شو، یو سولې ته منګه ورسیږو، یو ښه حکومت منګه لرو چې باثباته وي، او تلپاتې سوله منګه په وجود کې راولو. تر څو پورې چې موږ خپل لاس په کار شوي نه وو، حکومتونه یا نړیوال دا به زموږ لپاره زموږ په زخمونو باندې ملهم پورې نه کړي. موږ به د یو بل په زخمونو ملهم پورې کوو، موږ به د یو بل ته لاس ورکوو، موږ به د یو بل په ښه باندې راځو. تر ټولو مهم دا ده چې موږ د یو بل حقونو ته احترام وکړو.
ډیره مننه لال صاحب. له بده مرغه وخت را سره یاري نه کوي، بس کې ډېرې مسلې دي. بشري حقونه یو پراخ بحث دی، البته بیا به ادامه ورکوو. کورم ودان لال ګل، لال صاحب، آریان خیبر صاحب، او امینه مسعود جنجوا د اسلام آباد نه په دې خبرونه کې را سره ملمانه و. ټولو ته کور ودانه وایم. دغه راز په کابل کې خپل همکارانو، او دلته پراګ کې خپل تخنیکی همکار سید قادر جلالوف ته هم مننه وړاندې کوم چې د دې خبرونه په چمتو کولو کې برخه واخسه. را روان یو ساعت هم په آزادۍ چپو کې خبرونه ده. په هغه کې د افغانستان د سولې موضوع له ظریف نظر سره تعقیب کوي. هیله ده چې زموږ خبرونه واوري. زما له خوا د خدای پامان.